د مخام شپک بجې شوې زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو احمد تکلم او د آزادۍ رادیو نننې مخامنې خبري مجلې ته ستاسو هر کله کوم
کچا زما د ورورۍ یا خپلوي ادعا وکړه او د دولت یو مامور ته په سپکه وکتل ورته د قانون په اساس جزا ورکړي.
نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت سلورزه پوره شوه. په نننې خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپور نه لرو. یو راپور د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه دی چې وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور محلويش تر اوسه نه دی بدل شوی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس وایي چې د یو ولسمشر هر ورځ د کابینې په جوړولو کار کوي او ډېر ژر به کار بشپړ شي. د رسنیو بازار ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د دولتي چارواکو له خوا د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د پارلمان ولسي جرګې د اساسي قانون تعدیل هغه لایحه منظور کړه چې په پوځي محکمو کې د تروریزم په تور د ملکیانو محاکمه کولو ته اجازه ورکوي. د افغانستان ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي چې د یو ولسمشر هر ورځ د کابینې په جوړولو کار کوي او ډېر ژر به کار بشپړ شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې د کابینې د نه اعلانېدو پر سر د راپورته شوو اندېښنو په ترڅ کې وکړې. زه او ولسمشر هر ورځ له کاندیدانو سره خبرې کوو او انشاءالله چې ډېر ژر به د کابینې د اعلان شاهدان واوسو. دا په داسې حال کې ده چې نن د ملي وحدت د حکومت د کار سلمه ورځ ده خو لا هم د نوې کابینې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د چارو کارپوهان او عام خلک وایي حکومت د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري.
رسول راز کې ورک هیڅ کار کړی چې موږ ته نه معلومه کې شي فریدو کابینه د شروع راز کار ده خو څلور میاشتې چې کابینه سره درک نه
یو شمیر عام افغانان د غراز وای دی ملي والي د حکومت مشران په خپل کړو ژمنو کې پاتره غلي دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي له طالبانو سره په هر ځای کې چې وي د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې خبرو کې باید د افغانستان اساسي قانون او دیارلس کلنو لاسته راوړنو ته پوره درناوی وشي.
طالبان سره خبرې په چین کې پارځ کې چېږي د سولې خبرې منګه تېرو دا غوښنه حمایت کوو. هغه سولې چې د افغانستان اساسي قانون او د دلسکرین راستورونو ته احترام شوی.
د مشرانو جرګې رئیس د غراز وویل چې د سولې خبرې باید پټې نه وي او ټول ملت په جریان کې پرېښودل شي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې نتایج شوي راپورونه وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی او د طالبانو یوې ډلې هم د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په چین کې له چینایي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د رسنیو بازار ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د دولتي چارواکو له خوا د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. دغه ټولنه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 125 پیښې ثبت کړي چې په اکثرو کې حکومتي چارواکي ښکېل ول. ورته څرګندونې له دې وړاندې د نوي یا د آزادو خبریالانو د ملاتړ ادارې هم په خپل کلني راپور کې انکړې وې. د پاکستان د پارلمان ولسي جرګې د اساسي قانون د تعدیل هغه لایحه منظور کړه چې په پوځي محکمو کې د تروریزم په تور د ملکیانو محاکمه کولو ته اجازه ورکوي. دغه تعدیل چې هدف یې د تورنو تروریستانو د محاکمې ګړندې کول دي د 342 کسیزې ملي اسمبلی حاضرو ټولو 240 غړو ورته مثبته رایه ورکړه. په اساسي قانون کې د تعدیل راوستلو لپاره د ملي اسمبلی دوه درېیمه برخه غړو مثبتو رایو ته اړتیا وه. تمه ده چې دغه قانون به چې له نافذېدو وروسته دوه کاله اعتبار ولري مشرانو جرګې هم روانه ونې تصویب کړي. پاکستان د دسمبر په 14 په پېښور کې پر یو خوندې طالبانو د حمله وروسته چې په نتیجه کې 142 ماشومان او نه کارکونکو وژل شول د سختریز وسلوالو د ځپلو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د بشري حقوقو فعالانو د حکومت پر هغه اقدام انتقاد کړی دی چې پر اعدام د محکوم شو بندیانو د سزا پر عملي کېدو یې بندیز لري کړی او د تروریزم په تور محکوم شوي اعداموي. عراقي چارواکي وایي چې په لویدیځ انبار ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره په نښتو کې درویشت حکومتي سرتیری او د هغوی متحد سنی جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي نښته هغه مهال پیل شو چې یو ځان وژونکي البغدادي ښار ته نږدې هغه غونډه په نښه کړه چې پکې حکومت پلوي سنی جنګیالي راټول شوي وو. په ځان وژونکي حملې پسې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د پوځ او پولیسو پر نږدې سنګرونو حمله وکړه. چارواکو ویلی چې په دغه نښته کې 28 سرتیري او د هغوی متحد سنی ملیشیې ټپیان شوي دي، خو د اسلامي دولت ډلې وسله والو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په صلاح الدین ولایت کې چې حکومتي سرتیري او عراقي پیشمرګه ځواکونه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جنګیږي، د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د 8 سړو د وژلو ادعا کړې ده چې په وینا یې په سیمه کې د دوی پر ضد له حکومتي ځواکونو او د نړیوال ائتلاف له هوایي عملیاتو سره همکاري کوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان ورکړی دی چې د روسیې په پوځ کې بهرنیو اتباعو ته د خدمت کولو لاره پرانیزي. د دغه فرمان له مخې چې د جنوري په 2 ورکړل شوی، د 1830 کلونو تر منځ روسي ژبو بهرنیانو ته اجازه ورکول کیږي چې د قرارداد له مخې تر 50 کلونو پورې د روسیې په وسلوالو ځواکونو، د کورنیو چارو وزارت په ځواکونو او یا هم د اوروژنې یا اتفایې په دولتي ادارو کې خدمت وکړي. د دغه نوي فرمان له مخې د جنگ په حالت کې دغه بهرني سرتیري بهر ته هم استول کیدای شي. داسې ښکاري چې دغه فرمان د اوکراین په ختیځ کې له شخړو سره چې موسکو یې د روس پلاو بلتون پاولو په پلوي د روسي سرتیرو د جنګیدو په اړه له تورونو انکار کوي، مستقیمه اړیکه نه لري. او د کاناډا دوه بیړۍ به چې د اوکراین له پوځ سره غیر جنګي مرسته پکې بار دي، نن د اډیسه ښار بندر ته ورسیږي. د اوکراین د جمهور رئیس یو همکار یوري بیریکوف دغه اعلان پرون وکړ. هغه وویل دغه پوځي مرسته به چې ډیری ژمنې یونیفورم او موزی دي په اډیسه کې رضاکارو محسسی ته ورسیږي او پر هغو ځواکونو به وویشي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو پر ضد جنګیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، د دې خبری مجله په پاتې برخه کې راپور نه خبرو. و باورې چې سپینه مانی وای په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په محلويش کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. اجرایا مشر عبدالله نن ومنل چې د افغانستان خلک د کابینې په اعلان کې د پرله پسې ځنډ له کبله اندېښمن دي، خو د ژمنه وکړه چې نوي وزیران به ډیر ژر په کار پیل وکړي.
وعده ما هم همیست که به زودی همه ما شما شاهد اعلان کابینه می باشیم.
له لوري سل ورځې وروسته د ملي وحدت د حکومت اجراتو ته هم کتنه کوو.
مونږ تر اوسه چې نه دلې دلې وروره کابینه تر اوسه نه جوړه سوې ده، کارونه خراب ده وروره. په درې میاشتې مونږ یې سینه دلې دلې د حکومت نه.
په نور موضوعاتو کې د ماین پاکولو یوې ټولنې له نړیوال ائتلاف څخه غوښتي چې د افغانستان د هغو سیمو په اړه معلومات ورکړي چې ماینونه او مهمات نه دي ترې لرې شوي. او په ننګرهار کې یو وسلهواله ډله چې مخکې په پاکستان کې وه د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې مخکې له مخکې ټاکل شوی مهالویش به بدل نشي. پنټاګون دا په دې اړه وینا وروسته له هغه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو وروستۍ مرکه کې وویل چې امریکا ښایي له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو پر مهالویش له سره غور وکړي. د امریکایي چارواکو د څرګندونې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیف وارن وویل چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو پلانونه پر ځای دي او په مهالویش کې کوم بدلون نه راځي. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت 13 میاشت پای ته ورسید. د ناټو اروپایي غړو او امریکا پریکړه کړې چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره 10,000 عسکر په افغانستان کې وساتي چې 10,000 او 800 به یې امریکایان وي. د پنټاګون ویاند سټیف وارن پرون وویل چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 5,000 تر کموي او دراتلونکي کال یعنی د 2014 میلادي کال په پای کې به د عسکرو شمیر دومره محدود شوی وي چې په کابل کې به د امریکا د سفارت د امنیت ټینګولو چارې پر مخ بیایي. سپینې ماڼۍ هم ویلي هغه څه چې ولسمشر باراک اوباما یې په اړه ډیر څرګند دریځ درلود او لري، هغه له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پلان دی. خو د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مسؤل جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې امریکا به د القاعده او ترورستانو پر ضد مبارزه جاری ساتي. جاش ارنست وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی.
What the president has been really clear about is what our strategy in Afghanistan.
دا وی هغه خبره چې ولسمشر اوباما یې په اړه ډیر څرګند دریز درلود، هغه په افغانستان کې زموږ ستراتیژي ده چې د کال په ختم کې داسې حالت ته راورسېدو چې د امریکایي پوځیانو لپاره په افغانستان کې ماموریت نور پای ته رسېدلی. امریکایي پوځیان به وزي او افغانان اوس په بشپړ ډول د خپل هیواد د امنیت ټینګولو مسؤلین دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو مرکه کې چې نوې خبره سوي ویلي چې امریکا شایي له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پر مهال له سره غور وکړي. ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ امریکایي تلویزیون سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې ضرب الاجل باید د کاڼي کرښه نه وي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له هر ماموریت سره مخالفت لري او د افغانستان حکومت پر ضد به جنګ ته دوام ورکوي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا ولسمشر شایي په نهایت کې له افغانستانه د وکړو د ایستلو ضرب الاجل ته بیا کتنه وکړي. خو د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مسؤل جاش ارنست پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا به په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتي.
There is an enduring US military presence and NATO coalition military presence.
دوی په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پوځي حضور دوام به دوه ماموریتونه پر مخ بیایي. لومړی له تروریزم سره مبارزه. موږ به د القاعده د پاتې شویو ځالو د لمنځولو لپاره مبارزه ته دوام ورکوو څو هغوی په سیمه کې د امریکا ګټو او د سیمې ثبات ته ګواښ جوړ نه کړي. موږ هم درس په دې فکر کې یو چې د امریکا پوځي حضور ته په افغانستان کې اړتیا ده، ځکه د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید وروزل او شته چې څو هغوی د تروریستانو پر ضد جنگ وکړي او د افغانستان امنیت وساتي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په خپل دوړو انتخاباتي مبارزو کې د امریکا له ولس سره ژمنه کړې و چې د افغانستان او عراق جګړې به پای ته رسوي او ټول امریکایي عسكر به کور ته ستنوي. د مسلې ته په اشاره یې شمېر څارونکي باور لري چې په کچېری باراک اوباما په افغانستان کې د عسکرو د ماموریت په اړه پریکړه ته بیا کتنه وکړي، نو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وروستي خبري کولای شي چې دغه ممکن بدلون توجیه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو مخمنی خبری مجله اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ننومنل چې د کابینې په اعلان کې ځان خلک ډیر به حوصله کړي. ښاغلی عبدالله چې نن د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړو ته په کابل کې خبرې کولې وویل چې افغانان په په نږدې ورځو کې د یوې مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان وي. په همدې حال کې ولسمشر غنی ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل داسې احتمال شته چې د پنج شنبه په ورځ هم د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ ټوله کابینه یا د کابینې یوه برخه ولسي جرګې ته معرفي شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای چې دا مهال دی او ولسمشر غنی له کاندید وزیرانو سره په خبرو بوختی او ډیر ژر به د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. ښاغلی عبدالله چې د سه شنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړیو ته خبرې کولې ومنله چې د کابینې د اعلان ځان خلک سخت به حوصله کړي دي، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان وي. نوموړي زیاته کړه چې د ده او ولسمشر ترمنځ د کابینې په اړه هره ورځ به سونه کیږي او هدف یې هم کابینې ته د مسلکي کسانو معرفي کول دي.
زه او ولسمشر هر ورځ د کابینې په اړه او له هغو کسانو سره چې کاندیدان دي بحثونه او خبرې کوو. زموږ ژمنه هم همدا ده چې ډیر ژر به موږ او تاسو د کابینې د اعلان شاهدان ووسو.
که څه هم په ار کې سرچینو ویلي و چې د چهار شنبه په ورځ به د کابینې یوه برخه ولسي جرګې ته معرفي شي، خو تازه معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې جریان لري. سرچینه زیاتوي احتمال شته چې د پنج شنبه په ورځ او یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ د کابینې یو برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور نو ځنډ ونه کړي.
په دواړو مشرانو چې کابینه زر ته زره معرفي کړي از موږ تاسو سره سره پرونو هم دا یو خويندو هم دا یو غک پاتې ده چې غک ورمنې وکړو. نن سلام اورز ده چې حکومت سوګند اخیسته موږ به من هیڅ د یو اتاق د خلکو د استادو یو ځل بیا لکه په خوام چې نه پدې سلو ورځو کې غوښتنه کړې دي یو ځل بیا غوښتنه وکړي نو شرم نظر تر زړه خپل کابینه معرفي کوي تر څو ولسیږي اعتماد راوړي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو هم له ولسمشر او اجرایوي رئیس سره کتلي وو او ورسره یې د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځان په هکله خبرې کړې وې. د کابینې د جوړېدو په برخه کې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا روښانه نه ده چې ایا دا اونۍ او یا د بلې اونۍ په پیل کې به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او که نه.
په راپور کې مو د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله او د ولسمشر د نږدې سرچینو په حواله واورېدل چې ښایي بل سبا یا د راتلونکې شنبې په ورځ ټوله کابینه یا د کابینې یوه برخه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت د کار نن پوره سل ورځې بشپړې شوې. خلک، حکومتي چارواکي، د ولسي جرګې غړي او کارپوهان د ملي وحدت د حکومت د کار د لومړیو سل ورځو په اړه بیلابیل نظرونه لري. که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکي په دې موده کې د لاسته راوړنو یادونه کوي او د قناعت ولې وړ یې بولي، خو خلک وایي چې د ستونزو د اورۍ لپاره لازم کار نه دی شوی. اجمل تورمان په یو تفصیلي راپور کې د ټولو موضوعاتو ته کتنه کړې.
ولسمشر خلکو ته لاوز ورکړی و چې خپله کابینه به تر 15 ورځو پورې اعلان کړي. اوس 15 پرې نورې اوړي. د ملي وحدت حکومت سل ورځنی شو. په دغې موده کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې هیلې ټوکولې دي، خو یو شمېرو بیا ناهیلې زیږولي. پوښتنه دا ده چې آیا په دغه موده کې خلکو ته د ورکړل شویو ژمنو په برخه کې هغه لازم اقدامات شوي چې خلک د ملي وحدت حکومت راتلونکي ته هیله مند کړي؟ د دغې پوښتنې د ځواب په برخه کې لیدلوري مختلف دي.
زه محمد عمر مې یو تن د شجرک باشنده. والا مونږ خو د دې حکومت نه خو ډېر خوشحالي و چې د ښه حکومت د ورورت چې ټول اقوام د افغانستان یو ځای سره ورور حکومت جوړ کړي. مونږ تر اوسه څه نه دی لیدلې، ورور کابینه تر اوسه نه ده جوړه سوې، کارونه خراب ده وروره. په درې نه میاشتې مونږ هیڅ نه دی لیدلې د حکومت نه.
مونږ مولود نه کوم کار کړی نه چای کړی، بد بدتري ده.
فرض لازم خراب ده، انتحارونه دی، هغه دې چای کړی دوه.
د سم راز کې ولاګه هیڅ کاری کړی چې مونږ تخنه مونږ میږي چای کړی دوه.
د ملي وحدت د حکومت په لومړیو کې له امریکا سره امنیتی او دفاعي توافقنامه لاسلیک شو او بیا د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې په ډول د کابل بانک دوسیه د څارنوالانو په میز کې خوندل شو. دغه شان د چارو د خصمون په هدف د یو شمېر دولتي ادارو ارزونه هم په ټاکلې موده کې د ملي وحدت د حکومت په کړنو ورزیاتولې شو. د ملي وحدت د حکومت مشرانو د بروکسل او لندن په غونډو کې ګډون وکړ او دغه هیواد سره د 14 میلیارد ډالري مرستې ژمنې بیا را تازه کړې. چین ته د ولسمشر غنی سفر او د شانګهای په غونډه کې د اجرایه رئیس ګډون هم بې څه نه و. یو شمېر د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستانی چارواکو د همکاریو د خپلولو په هدف دغه هیواد ته د ولسمشر سفر هم مهم ګڼي. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي کوم بنسټیز او اساسي کارونه چې باید د ملي وحدت حکومت پرې تادی کړې وه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ولسی جرګې غړي فاطمه عزیزی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
موضوع تر کې د روز تالیف
هغه موضوع چې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه او حتی یې ویل چې په لومړنۍ 15 ورځو کې به کابینه اعلان کړي. له بده مرغه دا نظام لا هم نه مشروع دی او کابینه نه لرو. کاشکې چې پخوانی وزیرانی پرې خو وای چې په یو شکل سره کار روان وي. له بده مرغه نن سبا ستونزې ډېرې دي.
کوم ژمنې چې ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې وکړي خلک یې د ښه راتلونکي لپاره هیله من کړل، خو ویل کېږي دا چې یو شمېر دغه ژمنې په خپل وخت سره عملي نه شوي نو ډېری خلک د ملي وحدت د حکومت په کړنو بې باوره شول. د کابینې د جوړولو پر سر ستونزې هغه څه دي چې د ملي وحدت د حکومت کړنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د یو شمېر کارپوهانو په وینا د وزیرانو په نشتون کې اداري فساد تر بل هر وخت زیات شوی او ډېری دولتي کارونه هم په ټپه درېدلي دي. د چارو کارپو محمد حکیم تورسن ازادۍ رادیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په خپل سلو لومړی ورځو کې ناکام وو.
در 100 روز نخست که در تمام
په لومړی سلو ورځو کې چې درې میاشتې کیږي باید دولت یو لاسترولنه ولري او خپل کاری چې خلکو ته وخی. دا حکومت ناکام ګڼم. د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دی کړی، هیواد د ځان او شاوخوا کسانو لپاره کار کړی. هغوی غنی ول او لا غنی شول،
خو حکومتي چارواکي بیا د خپل سلو لومړی ورځو کړنې او لاسته راوړنې د قناعت وړ ګڼي. په نورو هیوادونو کې هم د حکومتونو مهم او اساسي بنسټونه په همدې لومړی سلو ورځو کې جوړیږي او په هغو ژمنو عمل کیږي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له خلکو سره شوي وي. په بل اصطلاح لومړی سلو ورځې د 15 حکومت شپږ سلنه برخه جوړوي، خو د یو شمېر کارپوهانو په وینا د ملي وحدت حکومت کړنې کمرنګ دي او نه دې توانېدلی چې په یاد موده کې خلکو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د ماین پاکولو یو مؤسسه پر نړیوال ائتلاف غږ کوي چې د هغو ځایونو په اړه پوره معلومات ورکړي چې ماینونه او ناچاودي مهمات ترې لري شوي نه دي. د ماینونو د مخنیوي د هماهنګۍ مرکز وایي که دغه معلومات ترلاسه نه کړي نو د دې مهماتو د چاودېدو په نتیجه کې ښایي ډېر کسان او په ځانګړي ډول ماشومان ووژل شي. ایسافیا نړیوال مرستندوی امنیتي ځواکونه وایي چې له ټولو هغو سیمو څخه چې د دوی پوځي د پوځي فعالیتونو ساحه او افغان ځواکونو ته نه دي سپارل شوي ناچاودي مهمات او ماینونه لري کړي. په دې اړه نور تفصیل لپاره د سلطان محمد سرور راپور واوري.
په افغانستان کې د ماینونو د لری کولو د هماهنګۍ مرکز ام ای سی سی ای وای نړیوال ځواکونه باید د خلکو د ژوند د بچولو لپاره د هغو سیمو په حق له معلومات ورکړي چې وسلې او مهمات پکې د استعمال په محل نه دي چودلي. دغه مرکز مشر محمد صدیق رشید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وټلو ته په اشاره د رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دغه ځواکونو په افغانستان کې لخپل وسلو او مهماتو کار اخیستی او په دې پوهیږي چې دغه مهمات چیرته نه دي چودلي. رشید وایي نړیوال ځواکونه به د دغه مهماتو د معلوماتو په شریکولو سره د خلکو ژوند وژغوري. نو موږ لري زیاتوي چې په دې حقله لنړیوالو ځواکونو سره غږیدلای دی خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. محمد صدیق رشید وایي ک چیرې نړیوال ځواکونه د موضوع ته پاملرنه ونه کړي نو غنو خلکو ته به مرګ جوړ لواوړي. خو نړیوالو ځواکونو د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د ټولو هغو سیمو څخه نامنفجر شوی مهمات لري کړي چې د دوی وسلې وشتلای شي. نړیوال ځواکونه وایي چې 2500 افغان عسکرو او منصبدارانو ته د ماینونو د کشف او شنډولو روزنه ورکړي. ایسافیا نړیوال مرستندوی امنیتي ځواکونه وایي نړیوالو او افغان ځواکونو په تیرو درې نیمو کلونو کې څه د پاسه 1,200,000 نامنفجر شوي مهمات او وسلې شنډ کړي دي. نړیوال ځواکونه سره لدې چې ټینګار کوي چې دوی هیڅ کله هم ماینونه نه دي خښ کړي خو د هغو نامنفجر شویو مهماتو په حق لري څه نه دي ویلي چې په تیرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې استعمال شوی. بلخوا د هالو ټرست د ماین پاکي د مؤسسې یو لوی چارواکی زبطو خان وایي د خلکو د اوسېدو په سیمو کې د جګړې ډیر نامنفجر شوي مهمات په ځای پاتې دي. هغه وایي چې دغه مهمات په راتلونکو 500 یا 1000 کلونو کې یو لوی ستونزه جوړوي.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. په ننګرهار کې د سولې د شورا ولایتي دفتر وایي 21 وسلوال طالبان له دوی سره یو ځای شوي. دا یو ځای شوي وسلوال وایي په پاکستان کې ورته ویل شوی چې په افغانستان کې ټول خلک د وژنې وړ دي. له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواره راپور راکوي.
دغه وسلوال مخالفین د سه شمې پورز د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې په انګړ کې له دولت سره یو ځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي دغه وسلوال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت پر ضد فعالیتونو کې فعال وو چې د حقیقت په درکولو سره سولې پروسې سره یو ځای شول.
یو ویش کسان راغله او د سولې پروګرام سره یو ځای شو چې هغه سره اتلس مله وسلوه دا په درې ګروپونو کې وو. د درې ګروپونو د اړیو ګروپ مشر عثمان او محمد امین او نور محمد دا درې واړه مشران دي او سر ګروپانی دي. دا په اچین په نازیانو په بټیکوټ په دغه زمکو کې د دوی فعالیتونه وو.
د سولې پروسیسر یو ځای شوی کسان وایي دوی ته په پاکستان کې لارښوونه شوی و چې په افغانستان کې و جنګیږي. د دوی له ډلې یو هم نور محمد دی. دوی وایي 15 کاله د افغان دولت پر ضد جګړه وکړه خو کله چې د پیښور په بلایسار کې د افغانانو د قتل عام هدایت ورکړل شو نو دوی وایي پر حقیقت پوه شو او خپل ملګرو سره یو ځای د سولې له بهیر سره یو ځای شو.
موږ د شډل په پوسټو جنگ کړه، موږ د چین ول سلیمان جنگ کړه، موږ په دلخلو پوسټو باندې هم جنگونه کړي. موږ پاکستان ته لاړو، پاکستان بلایسار کې ته ویل چې افغانستان کې چې څومره دی هغه د مرګ سره جوړیږي او چې په لولاړې ټول ورته یو قتل وکړي. نو دا خبره زما سره ونه منلې. راغلم د افغانستان اسلامي دولت ته تسلیمی ورکړه، وظیفه ما خپل پزمکه کې خو دا او راغلم د افغانستان خدمت ته حاضر یم.
بلخ د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د دولت پر وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې لاس په سر شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي.
نور د جنگ جوړونه لاس واخیستل شي، ټول د سولې د پروګرامونو سره یوځای شي، په اتفاق او اتحاد سره یوځای شي. د وطن د آبادۍ لپاره د وطن کار ته ضرورت لري، د وطن آبادۍ ته ضرورت لري.
وسلوال طالبانو د دغو کسانو په اړه تر اوسه سنوي تسنی دی ویلي. د ویلو د چلدې وړاندې هم د ننګرهار د سوري ولایتي کمیټې سره شاوخوا 400 کسان یوځای شوي وو.
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي له وسلوالو طالبانو سره وبخې د سولې د خبرو په برخه کې هر ډول پرمختګ باید له خلکو سره شریک شي. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګوي دوی له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مشروطو خبرو ملاتړ کوي، خو په دې ټینګار کوي چې باید په اړه خلکو ته هم معلومات ورکړل سي. د څرګندونې لا غوښته مطرح سولې چې د مشرانو جرګې یو شمیر غړو پر حکومت انتقاد وکړ چې چین ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه هیڅ ډول تبصره نه ده کړې. دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د سیشن بیورزی په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر انتقاد وروسته ویل چې دوی په مشروط ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو غوښتونکي دي، خو په وینا چې ملت هم باید ورسره په جریان کې وي.
د طالبانو سره خبرې په چین کې پرده کې کېږي. د سولې خبرې مونږ تاییدو، دغه نه حمایت کوو. هغه سولې چې د افغانستان اساسي قانون او دغه د لسکرین راستنو ته په احترام شوی، په کوم شکل باندې طالب راځي باید د چارواکي چې د طالب سره خبرې کوي هغه ملت په دې آگاه کې.
دا انتقادونه لا غوسته وسول چې په وروستۍ کې یو شمیر رسنیو چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه راپورونه خبره کړل، خو د افغانستان د سولې عالی شورا په دې برخه کې به خبري وشو. ده چین ته د طالبانو پلاوي وروسته لاغي سفر کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د حکومت په لومړی ورځو کې د غیوات سفر وکړ او د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول ګټور وباله. چینی چارواکو په سیاسي او اقتصادي برخو کې ولسمشر سره د همکارۍ د پیاوړتیا ترڅنګ په دغه واد کې د سولې او امن دروصل لپاره هم د هڅو ژمنه وکړه. د سولې عالی شورا سره لدی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د گاونډیو له هڅو هرکلی کوي، لدی بهیره د خلکو خبرول هم د هغوی حق بولی. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د زدیر روتو ویل چې دغه شورا تر اوسه داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک د پجریان کې ونوسی.
طالبان د سولې او مذاکراتو خط باندې یو قدم دی، دا کله جوانی سره تفاهم وی، اعتماد سازی وی، او که مستقیما افغانستان د دولت او د سولې د عالی شورا سره وی، موږ د دې تردید نه کوو، بلکې دا خوښوو. خو تر اوسه پورې د سولې د عالی شورا لخوا نه داسې کوم قدم نه دی وجود شوی. موږ باندې ملت حق لري، سوله د ملت حق دی، چې که په دې باره کې کوم قدم وچتېږي ملت به په جریان کې اچو.
خدا یوازې د ملي شورا د غړو غوښتنه نه ده، عام خلک هم په دې باور دي چې حکومت باید له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې نه یوازې دا چې خلک په جریان کې وساتي، بلکې له هغوی سره مشورې هم وکړي.
د ازادۍ رادیو د ماخمنۍ خبری مجلې وروستی راپور واوري. د افغانستان بانک وایي چې د دې بانک د پیسو په زیرمه کې په تیرې وکال کې زیاتوالی راغلی. له دې مخکې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د پیسو زیرمې کمې شوې دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان بانک چارواکي په دې بانک کې د پیسو د زیرمو د کمیدو خبره ردوي او وایي چې تیر سوار لسو میاشتو کې د افغانستان بانک د پیسو په زیرمه کې زیاتوالی راغلی دی. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال د سې شنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې بانک په زیرمه کې کافی پیسې موجود دي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. د وویل دا مهال په کابل او ځینو نورو بازارونو کې افغانۍ د دې بانک لخوا اخیستل کیږي، او دا کار د ده په خبره د دې بانک د پیسو د زیرمې د زیاتېدو مهم علت دی.
د افغانستان بانک ذخیره د شپږ اشاریه اته میلیارده وه، اوس د هغه نه اووه اشاریه درې میلیارد تقریبا رسیدلې ده. او د دې سبب د زیاتېدو یې څو دلایل دي. یو یې دا دی چې هغه طرز د سرمایه ګذاري چې یو څه تغییر ورکړی دی. بل طرف ته خپل هغه کومکونه چې د افغانستان دولت سره کېږي، هغه کومکونه راځي په بارني اثارو کې په مقابل کې موږ دولت افغانستان حکومت ته افغانۍ ورکو. دریم دلیل خپل دا د ناټو مصارف دي چې دوی دلته لرل، دوی خپل مصارف دلته په اکثره په افغانۍ ولري. بیا هم
لدی وړاندې داسې اندېښنې موجودې وي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په کمیدو سره د افغانستان بانک د پیسو زیرمه هم کمه شوې ده. همدارنګه ځینو خصوصي پانګوالو هم اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي وضعیت له امله افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا بانک د افغانیو د ارزښت او ثبات لپاره کافي منابع لري. په عین حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په 1393 میلادي کال کې د ټولو نظامی او ملکی مامورینو تنخواګانې ورکړې دي. د دې وزارت د خزائنو مشر محمد آقا کوهستاني آزادی راډیو ته وویل
پر بصورت عموم تا مای قوس کی آخری مای سال مالی 1393 بود
په عمومي ډول د قوس میاشتې چې د 1303 نیم کال وروسته مالی کالو په مرکز ولایتونو کې ماشونه ورکړل شوې دي. موږ د ډونرانو د ژمنې په برخه کې هیڅ مشکل نه لرو، خو د کورنۍ عواید په برخه کې تر ډیره د ملکی کارکوونکو ماشونه هم له دې لارې ورکول کیږي. تر اوسه پورې کومې وړاندوینې چې مو کړې وې عواید حاصل شوي دي. بودیجه مو چې د 1 میلیارد ډالرو پورې اخیستې وه په مکمل شکل ورکړل شوي دي.
یو شمېر افغان څېړونکي بیا د افغان حکومت په تیر 15 کلن اقتصادي سیاست انتقاد کوي او وایي چې نه دی توانېدلی یوه ښه اقتصادي پالیسي رامنځته کړي.
قدرمن اوریدونکو، له دې اقتصادي راپور سره دا ماښامنۍ خبري مجله